دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم پام کې د مهال خبرونه ته زه وحید فیضی یم د بشری حقوقو د نړیوال سازمان د امریکا د متحده ایالاتونو له حکومت څخه غوښتي چې په افغانستان کې د بشری حقوقو ولسی خلکو د حفاظت تعلیم روغتیا او مطبوعاتو ننګ خپل لومړیتوب وګڼي د دغه ډلې په اعلامیه کې د ولسمشر جو بایدن له ادارې څخه غوښتل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونو باید په افغانستان کې د ښځو د تعلیم په برخه کې مرستې زیاتې کړي د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې تیر کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون وکړ چې په اساس باید د مه په میاشت کې له افغانستان څخه امریکایي عسکر ووځي خو ولسمشر بایدن تیر چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د روان 2020 د سپتمبر په میاشت کې بل افغانستان څخه خپل ټول عسکر وباسي دغه سازمان د آسیا د برخې مشر پټریشیا ګوسمن وایي چې د اعلان په افغانستان کې د امنیو د زیاتې دوه ویره زیاته کړی ده نو موړې ټینګار کړی چې د امریکا حکومت باید د دغه لاستراوړو د ساتلو او زیاتولو لپاره حیاتی مالی مرستې او ډیپلوماټیک حل زری وکړي او د ولسی خلکو د ځورونې په ختمولو فشار راوړي بلخوا د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د نیټې د اعلانولو وروسته د طالبان دلته خبرداری ورکړی چې په دغه موده کې پر ځواکونو باندې د برید په فکر کې ونه وسی او کدا چې وکړي د جدي خبرګون سره به مخامخ شي خاغلی بایدن وویل طالبان باید پوه شي کله چې موږ وځو ک پر موږ برید وکړي د خپل ځان او خپل شریکانو څخه به په ټولو هغو وسایلو چې لروي دفاع وکړو د جمهور رئیس بایدن د پریکړه په اساس د دغه ځواکونو د غوټلو بهیر د مې په لومړۍ نیټه پیل او د سپتمبر 13 پورې بشپړیږي هغه پریکړه چې طالبان د دوه تړون سرغړونه ګڼل ده د پاکستان صدر اعظم عمران خان او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان سولې بهیر په اړه ټلیفوني خبري کړې دي د عمران خان مطبوعاتي دفتر پرون پنځشنبه په ویلامي کې ویلي چې خاغلی خان په دغه ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د خبر لاري د جګړې په ختمېدو او سیاسي توافق ته پر رسیدو ټینګار وکړ عمران خان ویلي چې دغه سیاسي توافق باید له افغانستان څخه د بهرنۍ ځواکونو تر وټلو مخکې رامنځته شي عمران خان پر داسې مهال ترکی له ولسمشر سره د افغان سولې بهیر په اړه خبري کړې چې ټاکل شوی د روان اپریل میاشتې پر 23 په استانبول کې د افغان سولې په اړه له سروزنه کانفرنس پیل شي یو ورځ وروسته تر هغه چې د امریکا ولسمشر جو بایدن تر سپتمبر میاشتې له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې افغانستان د سقوط په مرحله کې نه دی خغلی غنی تیر ماخام د آذربایجان په قرباتوب د نظامی گنجوی بین المللي مرکز په غونډه کې چې د ویډیو کانفرنس لري جوړ شوی او ویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپل وخت وګه د هیواد دفاع ورتیا لري د ارګ څخه په خبره شوی لامه کې د خغلی غنی له قوله ویل شوی دی موږ د سقوط په مرحله کې نه یو زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه په خپل وخت ډول د هیواد د دفاع ورتیا لري او له څوکل راهیسي څلور نوي سلنه عملیات په خپلواک ډول تر سره کوي په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس ملي امنیت صلاحکار حمد الله محب وایي افغانستان کې د جګړې د پای لپاره باید د طالبانو له یوې ډلې سره نه بلکې له دریو نورو ډلو سره هم هوکړه وشي خغلی محب نن جمعه د هند د رایزاینا کانفرنس چې په ژوندۍ بڼه خبرېده او د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف او د هند د بهرنی چارو وزیر جی شانکر هم پکې ګډون درلود وایي د طالبانو ترمنځ ډلې شته چې هر یوې غواړي قدرت ته ورسیږي که سوله کېږي لټول ډل سره دی وشي نه یوازې په دوحه کې د ملا برادر لډلې یا ملا یعقوب سره باید د سولې خبر لپاره د ملا برادر ملا یعقوب حقانی شبکی او هلمند ډل سره یوځای شي د طالبانو وانز بیولا مجاهد بیا ازادۍ راډو سره خبرو کې د خغلی محب خبرې رد کړې دي او طالبانو په یووالي ټینګار کړی دی تاسو له امریکا غږ آشنا راډیو نه خبر ناوړی یو سوال کس د امریکا متحده ایالاتونو د انډیانا ایالت کې اته کسان وژلي او څلور نور ټپن کړي دي د پولیسو په وینا دغه پیښه د پنځشنبه په شپه د شپې 12 بجې د انډیانا پولیس هوایي ډګر ته نږدې شوې ده پیښه د فیډکس پر نامه د پوسټر سبوني په وی څنګه کې شوې ده اسوسییټډ پریس خبري اژانس د پولیسو په حواله ویلي چې بریدګر ورسته خپل ځان هم وژلې دي د پولیسو یو ویان جنا کوک ویلي چې څلور ټپيان روغتون ته انتقال شوي چې شي په وانا د یو حالت خراب دي. نو موري زیاته کړی چې تر دې مهال د یاد پیښې لامل معلوم نه دي او څرنه پیل شوې دي. د بریدګر هویت هم لا څرګند شوی نه دي او پولیس وایي چې په اړه پلټنې پیل کړې دي. د 2020 کال د پیل راهیسې دا په دغه ایالت کې دریم وسلوال برید دی چې کیږي. په تونس کې چرواکي وایي اروپا ته په لار د مدیترانې په اوبو کې د کډوالو یو بیړۍ ډوبه شوې ده او شاوخوا 21 تنه پکې مړه شوې دي. چرواکي وایي دا کښتۍ له تونس څخه روانه شوې وه او غوښتل چې پر مدیترانې واوړي او د ایټالیا د لمپیدوسا ټاپو ته ځان ورسوي. د تونس د ملکي حفاظت د برخې مشر رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي دا کښتۍ د پنجشنبې په ورځ د تونس د سفاقس له خرګوټي روانه شوې وه. تر دې دمه ساحلي ساتونکو د 21 کسانو مړې موندلې دي او د نورو موندل روان دي. تر میاش هم د تونس د سفاقس په بندري ښار کې یو بل بیړۍ په اوبو کې ډوبه شوې وه او نه د شتنه پکې مړ شوی وو. په پاکستان کې چرواکي وایي چې د کورونا وایرس له کبله په تیرو 40 ساعتونو کې لګ تر لګه 113 تنه مړ شوی دي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې د کورونا وایرس پیښې او له دې کبله تلفات مخ په زیاتېدو دي. د کورونا وایرس د کنټرول اداره وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې 5,340 کسان په دغه وایرس اخته شوي دي. د امریکا غږ ډیوا څنګه وایي چې تر دې دمه په ټول پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله 5,928 کسان مړ شوي دي او څباندی وسو 5000 نور په دغه ویروس اخته شوی دي. تاسو د امریکا غاک آشنا لرونه خبرونه اورئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وای افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ټاپی پروژې عملیاتي پلان لاسلیک شو. دغه پلان پرون پنځم به د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر د منستل عبادت الله عباد او د ترکمنستان لخوا د ټاپی د مدیر محمد متیرات امانوف ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي دي د ټاپی امنیتي پلان د څو هیوادونو د هغې لوی پروژې له تطبیق او ود سره مرسته کوي چې له ترکمنستان جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاني سبب ګرځي. او د افغانستان د چارو اداري رئیس فضل محمود فضلی وایي لولسمشر غنی څخه د کندهار ولایت لپاره د 3,300 خونکو د نوي بستونو منځوري ترلاسه کړی ده. خغلی فضلی روانه میاش کندهار ولایت د سفر پر مهال د خلکو د غوښتنې په اساس د خونکو د بستونو د زیاتولو ژمنه کړې و. نوموړي زیاته کړې ده چې ولسمشر غنی به ډېر ژر کندهار ولایت د سفر پر مهال د خونکو د بستونو دغه زیاتوالی اعلان کړي. د دې مهال خبرونه هم دومره
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې اکثره مطالب د افغانستان د اوسنوي حالات په اړه کې دي. هله د خبرونه تر پای اوري. لومړی به دا راپورټ واوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دا چې طالبان بدل سوي او کنه خو دا ناممکنه ده چې هغوی بیرته د نیوي مې لسیزه حالت تستانه سي. د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي چې افغانستان امریکایي سرتیرو ته اړتیا نه لري بلکې د افغان امنیتي ځواکونو څخه د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. په دې باره کې له کابل څخه زموږ خبريال اکرام شنواری رپورت راستولې دی.
د ملي امنیت سلاکار حمد الله محب وایي افغانستان امریکایي پوځیانو ته په جګړه کې د ګډون لپاره اړتیا نه لري بلکې د ښاغلي محب پر وینا افغان امنیتي ځواکونه د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. حمد الله محب چې د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف او د هند د بهرنی چارو وزیر ایس جی شنکر سره یو ځای د رایزانه ډیالوګ 2021 د هند یوې تحقیقاتي ادارې لخوا د جمعې په ورځ له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وتلو وروسته حالاتو په باب د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې کولې. ویل چې د جمهور رئیس جو بایډن د ځواکونو د سره پریکړه افغان پته خو پر ساتي چې د خپل هیواد امنیتي وضعیت کنټرول په لاس کې واخلي.
I have said this before on several occasions.
خاګلی محبویل ما دا خبره په مختلفو وختو کړې ده چې افغانستان د جنگ په دغه کې امریکایي ځواکونه تارتي نه لري کوم څه چې مونږ ارتیا لرو افغان امنیتي ځواکونه ته د ملاتړ برابرول دي چې مونږ ته ویل شوی دي او د دوام داري هم راکړل شوی دي. دا افغانستان ته پر مخ د تللو پرڅک په لاس ورکی په لوی کچه طالبان افغانستان کې د تاوتریخوالي دوام د پاره دلیل نه لري
ان افغانستان اني مور.
هغه ویل اوس د دې وخت راغله چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینی. د ایران د بهرنی چارو وزیر جواد ظریف له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو وتل افغانستان کې د سولې ټینګیدو په برخه کې یو ښه او مثبت قدم په توګه یاد کړ. خو ویل چې طالبان به له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو وتل د تاوتریخوالي زیاتېدو لپاره ونه کاری. د ایران د بهرنی چارو وزیر څخه د طالبانو په افکارو کې د بدلون په باب پوښتنه وشوه چې هغه ویل طالبان د افغانستان واقعیت او باید په خبرو کې برخه ولري. خو نه د خبرو د کنټرول کوونکی په توګه بلکې د نور افغانانو سره په خبرو کې دی ویل په توګه شامل شي.
If the Taliban want to go back to the 90s,
خغلی زریپویل کچیری طالبان غواړي بیرته نیوی لسیزی حالت افغانشی کداوی ایدئولوژي بدل شوی او کنه کداوی چلند بدل شوی او کنه خدا ناممکن ده چې بیرته د نیوی لسیزی حالت افغانشی
to the 90s.
د ایران د بهرنی چارو وزیر ویل نه نه افغانستان د 2001 کال له افغانستان سره ډیر توپیر لري. افغانستان خلکو ډیر څه ترلاسه کړي او په دیموکراتیک ډول د ټاکنو په ګډون د ډیرو مدني حقونو څخه برخمن شوي دي. ښاغلی زریف ویل زه غواړم په ټینګار وویل چې موږ خلا نشو رامنځته کولی. طالبان باید د خلا رامنځته کولو غوښتنه ونه کړي. طالبان باید همدا اوس خبرې پیل د افغان حکومت خلکو او د مختلفو ډلو سره او همدا اوس باید یو هر اړخیز ډیالوګ پیل شي. که هغوی خلاته انتظار وباسي او غواړي چې بیا خلاډکه کې د یو ناورین او په افغانستان کې د یوې جګړې پیل دی او موږ او سیمه نشو زغملی. د ایران د بهرنی چارو وزیر د نوو ممکنه جګړو په صورت کې د تازه مهاجرتونو د احتمال په باب هم خبرې وکړې. ویل چې اوس مهال یوازې ایران د 3 میلیونه افغانانو کوربه دی او دا هیواد له دې نور نشي زغملی. د هند د بهرنی چارو وزیر ایس جی شنکر په خپل بیان کې د افغانستان ګاونډیان په دې ملامت کړل چې دغه هیواد د حالاتو سمول لپاره هیڅ نه دي کړي. هغه له افغانستان څخه د بهرنی ځواکونو د وتلو د مسلې د یادونې پر مهال ویل چې شاوخوا 9000 بهرنی جنګیالي هم په افغانستان کې دیره دي. د هند د بهرنی چارو وزیر په افغانستان کې د افغانانو پر رهبری مالکیت او سره لاندې د سولې له حسوم ملاتړ وکړو. خو ویل چې افغانان باید خپل د خپل راتلونکي په باب پریکړه
وکړي.
شنکر ویل کوم څه چې د افغانستان لپاره ښه دي پاره یې باید افغانان پریکړه وکړي. زه فکر کوم ښاغلی ظریف او ډاکټر محب په بیلابیلو طریقو دا خبره وکړه، خو زه فکر کوم ټول په دې موافق یو. دغو درېو ویناوالو په افغانستان کې د احتمالي جګړو پر پراخېدو اندېښنه وښوده او هیله یې وښوده چې ټول اړخونه باید د دغسې یو حالت د پېښېدو مخه ونیسي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خپرونه اوري. په کندهار کې د خوراکي توکو د بایې تر لوړېدو وروسته ولایتي ادارې خبرداری ورکړي چې د هغو تجارانو مالونه به پر غریبو کورنیو وویشي چې پر احتکار یا هم د آزاد بازار له پالیسۍ څخه په ناوړه ګټه اخیسته ونیول سي. د بلې خوا پانګوال وایي چې د لویو لارو پر سر غیر قانوني پیسې اخیستل او لوړ محصول د نرخونو د لوړېدو اصلي سبب دی چې حکومت یې باید په مخنیوي کې اقدام وکړي. نور حالز مرد خبریال عزیز الله پوپل پر پورت کې باوري.
هر کال د روژې په میاشت کې د نرخونو د لوړېدو څخه عام شاریان شکایتونه لري، خو سږ کال په کندهار کې بیروزګاری او د جګړو له کبله د بیزایسو کورنیو د نیواکي تر بل هر وخت ډېرې دي. په یو تازه اقدام کې د کندهار والی د دې ولایت ټولو دکاندارانو د خوراکي توکو پلورونکو او عمده پروشانو ته خبرداری ورکړي چې که پر احتکار ونیول سي او یا د آزاد بازار د قانون څخه په ناوړه ګټه اخیستنه خپل خوراکي توکي پر خلکو څو چنده لوړ خرڅ کړل، نو د دکان ټول خوراکي توکي به پر غریبو او بې بازارته کورنیو ویشل کیږي او خپل شخص به قانون ته سپارل کیږي. د کندهار د والی ویاند بیر احمدی په دې اړه آشنا رادیو ته ویل چې ولایتي ادارې دا پریکړه د روژې په میاشت کې د شاریانو تر پرلپسې شکایتونو ورسره کړې. د په دې باب دا شی ویل
د دې پریکړې سره سم ټول هغه کسان چې په شاره ولسوالۍ کې د آزاد بازار د قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی سره به جدي قانوني برخورد کیږي او همدارنګه هیڅ چاته به اجازه ورنه کول سي چې احتکار وکړي او خلکو ته د روژې د مبارک میاشتې په جریان کې په لوړه بیه باندې توکي وپلوري.
د روژې په مبارک میاشت کې د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې د غراز د کندهار ولایتي اداره زیاتوي چې یا د مسأله شخصا والی خپل څاري او له سرغړونکو پنګوالو او خوراکي توکو له پلورونکو سره به جدي چلن کیږي. په ورته وخت کې د کندهار اوسیدونکو د دې ګام هرکلی کوي او زیاتوي چې بیروزګاری او په کندهار کې د ورسوي جګړو له کبله د بیزایسو کورنیو اقتصادي حالات ډېر لودلی. دوی زیاتوي چې د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو د نرخونو لوړې به پرې سخت اغیز کړي.
موږ دا غته ناست یو چې شان ارزانه سي او اقتصادي بحران دی، مشکلات ډیر دي، چې په جنگونه دي، چې په ډیر بد حال دي، ډیر ستونزې شته، خاري نشته، بیکاری دي،
کپتا غریبانی مشکل وروله ولاغه دغه مچدي د بل د مرستلي دی ورن درې مده د بل په مچل خاري کار ولاکه په دامیاشته فورې درې د پیسو په خاطر د کار په خاطر چې موږ وره بیکاره ګرځو.
خو د نرخونو د لوړېدو د سنځي په اړه خپل پانګوال بیوایي چې حکومت د لوی لارو پر سر د غیر قانوني پیسو اخیستلو او د غراز د لوړ محصول په برخه کې اغیزمن ګامونه واخی. دوی زیاتوي چې د غیر قانوني پیسو اخیستلو او لوړ محصول لکه بل پانګوال یا د پیسې پر جنس اچي چې نرخونه هم ورسره لوړیږي.
اوس ګوره طالبان ځلا محصول غواړي، حکومت ځلا محصول غواړي، دا خو نه ګرځي روان وزنه، دا خو زر مونډای نه دي چې تر بچ روان دا وزنه، دا ماشه دې زمان را روان دي، درې وزنه محصول پر دې ارسته کیږي.
غټ مشکل د ګمرک او د تجار در ما بینځ دی، ځکه دا شی چې دی څلويش ټانه دی چې لس ورځې او پنځه ورځې ودرېږي پنځه جش ټانه کیږي، نو دغه ټانوم پر دغه تجار توانېږي، نرخ هم پر دغه تجار توانېږي. دا پرون په یو قیامت وینن په بل قیامت چې
د روزي په میاشت کې د خوراکي او اولیه توکو تقاضا زیاتې چې ورسره سم د نرخونو د لوړېدو سنځ هم رامنځته کیږي. خو دا ځل په کندهار کې ولایتي ادارې د نرخونو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې جدي خبرداري ورکړي او وایي چې لسرغړونکو سره به قانوني چلند کیږي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. یو شمیر کارپوهان خبرداري ورکوي چې له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د وتلو اعلان به د آسیا په جنوبي هیوادونو کې د جګړو د ډېرېدو لامل سي. د بلې خوا افغان مېرمنې وایي چې د خپلو حقونو په اړه اندېښنه لري، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن افغان مشرانو ته د ډاډ د بیا تازه کېدو په هدف پرون په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته ولاړ. نورحال په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنی چار وزیر انټونی بلینکن کابل ته د یو اساسي پیغام سره راغلی وو او هغه دا چې امریکا افغانستان یوازې نه پرېږدي.
موږ مشارکت لرو، تغییر کوي خو پایدار دی.
نوموړي په داسې وخت کې افغانستان ته سفر وکړ چې تر هغه یو ورځ مخکې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن اعلان وکړ چې امریکایي پوځیان به د سپتمبر د 11مې د بریدونو تر شلمې کلیزې پورې له افغانستان څخه وځي. خود افغانستان د سولې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د دوامدار ملاتړ غوښتنه وکړه.
موږ د دې پریکړې چې نوی پړاو ته داخل شو هر کله کوو، خو په ورته وخت کې له سولې څخه ستاسو د دوامدار تعهد او ملاتړ مننه کوو.
خو یو شمیر افغان میرمنې اندېښنه لري او وایي هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې ترلاسه شوي له خطر سره مخ دي او پر سیمه ایزو او نړیوالو تضمینونو ټینګار کوي. خو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دې اندېښنې ته ځواب ورکړ.
موږ به د سولې په روان خبرو کې د میرمنو د مانادار ګډون ترڅنګ د مدني ټولنې د میرمنو د برابر حقونو او په ټولنه کې د هغوی د برابر استازولۍ ملاتړ وکړو.
همدارنګه په جنگ ځپلي افغانستان کې حتی د پراخو تاوتریخوالو په اړه اندېښنې شته. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی استازی ریچارد اولسن وایي
زه فکر کوم د دې احتمال شته چې افغانستان د سختو جګړو پړاو ته داخل شي. زما هیله او باور دی چې امریکا به د افغانستان له حکومت پر ټولو برخو په ځانګړي ډول مالی برخه کې خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
د امریکا د بهرنی چارو وزیر د پنځشنبه په ورځ وویل چې په افغانستان کې د جګړو د ختمېدو یوازینۍ لار سیاسي توافق او جوړجاړی دی. سمی الله جلال زای د امریکا غږ.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو دا او تاسو موږ د خبرونه اوري. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په چیرو څلیر وساتونه کې یو څلور کسان په کورونا اخته سوي او څلور کسان مړه سوي دي. همدارنګه یو څلور او اتیا زره او څلور سو څلور څلور کسان د کورونا وایروس په وړاندې واکسین سوي دي. نور حال زموږ د خبريالې لیمینیازي پر پټ کې ووري.
د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي چې په تیر سالیر شت ساتونه کې د کورونا وایروس یو څلور نه مثبت پیښ ثبت شوی او په همدې موده کې څلور کسان د کورونا لامل مړه شوي دي. دغه وزارت د مرستيال وایاند ډاکټر میرویس علي سوی امریکا غاکته په دې اړه چې د کورونا وایروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر څو تر رسیدي وویل.
په تیر سالیر شت ساتونه کې یو زرو نه سو یو څلور مشکوک کسان د کورونا لپاره د هیواد په ټولو خصوصي او دولتي لابراتوارونو کې تشخیص شوي دي. چې د دې جملې څخه یو څلور نه مثبت دي، چې د دې سره د مثبت شمیر په هیواد کې 5,501 ترسيږي. په یاد موده کې 22 کسان راګرځیدلي دي او متاسفانه 4 کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي.
د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر دا مهاله په ټوله کې 2500 کسان د کورونا وایرس له امله په ټول افغانستان کې مړه شوي دي او څه باندې 25000 نور لاخته کې دوه وروسته بیرته ښه شوي دي. ډاکټر میرویس علي زوی همدارنګ د کورونا وایرس د واکسین په اړه وویل چې د واکسین د تطبیق لړۍ د افغانستان په څلور ډیر ولایتونو کې روانه ده.
همدارنګ د کورونا د واکسین او د تطبیق لړۍ په نار باندې سره په څلور ډیر ولایتونو کې روانه ده چې تر دې دمه یو لک واټیا 0400 د کورونا واکسین تطبیق شوی دی.
د وروستیو شمیرونو له مخې دا مهال په ټوله نړۍ کې څه باندې 1.9 کسان په کورونا وایرس اخته دي او 2.9 میلیونه وګړي تر اوسه د دغه وایرس له امله مړه شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د امریکا را آشنا رادیو ده. په داسې حال کې چې په امریکا کې د یو شمیر کسانو لخوا د وسلو په مرسته اوس بریدونه کیږي، امریکایان د دغو پیښو د مخنیوي په برخه کې بیلابیل نظرونه لري. د وسلو د تشدد له امله هر کال زرګونه امریکایان ژوند له لاسه ورکوي. د راپورټ خلاصه زموږ د همکاري نظرانې یوسف سیس خواري.
د اپریل په 12مه نیټه د ټینیسی په نوکسویل کې په یو خونځي کې په ډزو کې یو زده کوونکی مړ او یو پولیس افسر زخمی شو. تیرم میاش په جورجیا کې اته کسان وژل شول چې د قربانیانو نه شپږ کسانې اسیایي مېرمنې وې. دغه پیښه نه یو هفته وروسته په کولوراډو کې لس کسان په همدغه شان کې یو وسلوال حمله کې وژل شول. د مارچ په 1 نیټه باندې په کالیفورنیا کې څلور کسان په دغه ډول یوې حمله کې وژل شول چې یو پکې نه کلنه لګو. دغه بریدونو ملي رهبران ډیر اندېښمن کړي دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل زه ډیر په افغان سره دا ویم چې زه ډیر سخت خپه یم او هغه کسان چې ژوندې پاتې شوي دي د هغوی سره ولاړ یم. که دغه پیښو ته وکتل شي نو تیر کال شاوخوا 6000 کسان په امریکا کې د دغه شانتي وسلوالو ډزو په نتیجه کې وژل شول. 40000 کسانو ځانونه په خپل باندې وژل. خو په امریکا کې د وسلو د لرلو د حق په اړه باندې امریکایان په دوه برخو کې ویشل شوې دي. په امریکا کې د اساسي قانون کارپو اډم وینکلر وایي موږ داسې ډیر کسان لرو په امریکا کې چې هغوی دا باور لري چې په امریکا کې وسلې ډېرې زیاتې دي او په امریکا کې د وسلوال تشدد راکمولو وسیله او یوازینۍ طریقه هم دا ده چې په امریکا کې د وسلو د لرلو په حق باندې بندیزونه زیات شي. خوزینی بیا داسې کسان هم شته چې هغوی دا باور لري چې په امریکا کې د وسلوال تشدد د کمولو یوازینۍ لاره دا ده چې وسلې نورې زیاتې شي. په امریکا کې یو تحقیقاتي رپورټ وایي چې په 2018 کال کې په امریکا کې 90% کورونو کې د خلکو سره وسله شته دی. د امریکا اساسي قانون امریکایانو ته دا حق ورکوي چې وسلې ولري. د کارپوهان وایي چې په امریکا کې د وسلوال تشدد په اړه باندې د رښتیا دي چې دا په مکمله توګه نشي ختمې دي، خو دا سي لاري چاري لټول کې دي شي چې دغه تشدد په کمواله کې ګټوري وي.
کاغوارې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د بایدن حکومت د پنځم په ورځ پر روسیې د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست د تیر کال په انتخاباتو کې د لاسوهونو او د امریکا د سولري او بادي برېښنا د تولیدولو له تاسیساتو څخه د پټو معلوماتو د غلا کولو په منظور د سایبری حملو له امله د یو لړ سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. لسپیډمانی څخه د امریکا جغ د خبريالي پات سیویدا کاسوارا در لیجلی رپورت خلاصه زموش همکار سید سلیمان شاه تستدر اوروي.
تیر کال د متحده ایالاتو د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د لاسوهونو د امریکا په زیربنا باندې د سایبری حملو او د نورو خصومانه او نارامه اعمالو لاملا مسکو ته د سزا ورکولو په خاطر د بایدن ځوابي اقدامات داسې عیار شوې دي چې دا هیواد پر اقتصاد باندې د پام وړ منفي اغیزه وکړي. ښاغلی بایدن دا اعلان په داسې حال کې کړی چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته ساکال په علي غونډه کې د ګډون بلنه هم ورکړي. کله چې له روسیې سره په کار کولو کې د متحده ایالاتو خیر او ګټې موږ باید ورسره یو ځای کړو او همدا نیت دی. خو کله چې روسیا د متحده ایالاتو د ګټو تر پښو لاندې کولو هڅې کوي موږ به ځواب ورکوو. موږ به تل د خپل هیواد د خپلو ادارو او مؤسساتو د خپلو خلکو او هم د خپلو متحدینو د دفاع په خاطر کلک ودرېږو. د متحده ایالاتو حکومت د لسو روسي ډیپلوماټانو د وستلو اعلان کړی دی او هم یې پر هغو دوه دیرشو تصدیو او افرادو باندې د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ چې د 2000 میلادي کال د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ سره د مرستې په غرض د مسکو په حالو ځلو کې ککړو. د ټرانس اټلانتیک د امنیتی پروګرام د نوې امریکا د امنیتی مرکزیه ان ای سی مشره انډریا کیندل ټیلر په دې اړه داسې وایي. نوموړی وای موږ به یو ځل بیا وګورو چې د مخامخ ټکر او په ځینو ساحو کې له روسیې سره د همکارۍ لپاره د مناسبو شرایطو برابرول دواړه د مسکو لپاره هم اهمیت لري. د مثال په توګه د متحده ایالاتو سره د ستراتیژیکي ثبات ډیالوګ داسې یو څه دی چې پوتین ورته په ارزښت قائل دی. د افغانستان او ایران په اړه په مذاکرات کې د شاملولو او د میز په خوا کې ورته د چوکۍ ورکول نو بنان ز فکر کوم چې د دواړو روشونو او تګلارو ترمنځ د معادلې او موازنې د ساتلو لپاره احتیاطي تدابیر نیول هم مهم دي. واشنگټن د لومړي ځل لپاره مسکو د هغو سایبري حملو له امله پړ او ګرم وبالو چې د امریکا د برېښنا د تولیدولو په سولري او بادي زیربناو باندې او هم د فدرالي حکومت په یو شمیر ادارو او یو شمیر شخصي شرکتونو باندې شووي او چارواکو تیر کال په دسمبر کې کشف کړي. د واشنگټن د ویلز د علمي مرکز غړي نینا جانکوویچ د سکایپ لارې په دې اړه امریکا غږ ته داسې ویل. نوموړی وای په دې اړه اندېښنې موجودې دي کومې خلاګانې او نیمګړتیاوې چې پر سولري او بادي زربینا وباندې له حملو نه ورسته څرګند شوې د لری کولو چاره سازي تر اوسه نه ده شوې او کوروسی وواړي چې بیا حمله وکړي نو زما په فکر با د دې شاهدو سو چې متحده ایالات با د روسي پر استخباراتي ادارو باندې د ځوابي اقداماتو پلټه کی شي او هم ممکن چې د روسي حکومت حکومتي شخصیتونه او د هغوی د کورنۍ غړي هم پنهکه کی. یو شمیر کارپوهانو لا ډیر مخکې د مسکو په خلاف د دې ډول بندیزونو د لګولو سپارښتنه کړې و ځکه د مسکو په خلاف چې متحده ایالاتو په خوا کوم بندیزونه لګولي له دویم ځلی تیرینه وانړو. خو دا ځلې جمهور رئیس بایدن پر د فشار د زیاتولو په خاطر د متحده ایالاتو مالی ادارو او مؤسسات ته امر کړی چې د روسیې د حکومت د بانډونو له خصلو نه ډډه وکړي. همداشان له 2019 میلادي کال راهیسې امریکای بانکونه نشي کولای چې له روسي روبل نه سیوا د سوداګرۍ او تجارت په برخه کې معاملې وکړي. د سپینې ماڼۍ مطبوعاتي وایاندې جین ساکی په دې اړه ویل.
This means the vast majority or over 80% of Russia's sovereign debt.
نو موري واي معنا یې دا ده چې د روسي د پراخه دولتي پور 80% چې په روبل کې تبادله کیږي زمونږ مخکنیو بندیزونو سره غرض نو کړي. موږ اوس په دې اړه هم ګام واخیست. باید زیاته کړم چې موږ په دې ارتباط د اعظمي فشار د واردولو لپاره متبادل آپشنونه لرو. کرملین د متحده ایالاتو د حکومت لخوا لګول شوي الزامونه رد کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت وایاندې ماریا زخاروف په روسي ژبه په دې اړه وویل. بې له شکه د دې ډول متجاوزانه رویې سخت ځواب ورکړ شي. د بندیزونو ځواب ورکول لازمي دي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگټن.
درنو اوریدونکو زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې موږ خبرونه اوري.